سالی محمد سالی باشید.
السلام علیکم. دوشنبه ده دو غوایی از سور او ویشتمه ده می میشتی اولسمه پده یو ساعت خبرونه کی یوه ډله غرختون کنجونی د دشت برچی شوونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې.
موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وخیو چې تاسو تر ټولو پاس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمېږو.
په لغمان کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په یوه ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د سړکونو پر خوندیتوب بحث کوو. دا هم وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګه کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلیسوی ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشی په حواله زیاته شوي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلیسوی ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلیسوی ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویلچه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای
زم د اجساب هلی پوره کوم د هغه هلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
مردوم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلیسوی ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهارشنبه د ادرسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوې.
خواجه مرو ولسوالۍ د دینهال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې په ترڅ کې زموږ څلور تنه هیوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزنی مرکز اړوند د قضی کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لورې غزنی ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. بلخو د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یوه تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینه له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. 1213 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته 10 کسان وژل سوي چې یو پکې 15 ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسي هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسي چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستي هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداري ورکړي ک نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسي د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ لڅ مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیه د هغې چاودنې تر شا شکیله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوې وه او 2 کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت 2 ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تماده د نړۍ د سوک وهنی د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوری او انټونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپل کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنی د درانه وزن اتل تایسن فیوری پرون اعلان وکړ چې د انټونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اگست پر 14 مخامخېږي. فیوری په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي
August 14th, 2021 summertime.
دا اگست 14 کال کې به د ټولو نړۍ سترګې سعودي عربستان ته وي. زه بې صبرانه انتظار باسم څو د نړۍ په تر ټولو لوی سټیج باندې انټونی جوشوا مات کړم. دا به د ځمکې په سر تر ټولو لوی سپورتي پروګرام وي.
Ever to grace the planet earth.
دیش کلن تایسن فیوری په یو دیرش لوب کې دیش کټلی او یوې مسابقه کړې ده. په وړاندې یو دیرش کلن انټونی جوشوا هم د نړۍ د لشتلره دریو سازمانونو د اتلولي کمربندونه لري. 25 لوبې کړې یوازې یوې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي. د خبرونه تر پرونو برخه ته ورزو. د افغانستان یو ډله غرختون کینجونی وای د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږی په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړی څوکې ته وختلې. د غونجونو مشره عاقله هاشمی وای د اختر په ورځو کې شافولادی ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او وی غوښتل څرګند کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغانجونو د پرمختګ مخه نیسي ډب کولې. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو همدردی. د عاقله هاشمی په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادی ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادی لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې ته تاسو تر ټوله پس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب لخوا خلق قتل عام کېږي موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړ شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 مزل وکړ او بالاخره شافولادی ته ورسېدي. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې فاطمه سلطان نی، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مرضیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دوه نارینه او لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخ کې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یکشنبه سره ټوله شوې او په یو پریکړه لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نشي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوې 10 کلنې راضیې ورور محمد اسلام وویل
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په آرام فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په دوو اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل په دیارلسمې حوزې کې د دشت برچي د سیمې د سید شهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورونی چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي وژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې نه احتیاطانه وژل شوي او یو سلو وڅلوېخت نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلمانی مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړې پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشت برچي برید ژور اغیز ور باندې کړی. ویلی دا برید طالبانو کړي او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی لنازولو لاس واخلي ځکه د خبره طالبان مجرمان دي او په دشت برچی کې په یو برید سره 15 یا کسانو وژل. د غبرید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي او مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ومردل چې یو ډله غر خنتون کې انجونې د دشت برچی شوونځي له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره لوړې څوکې ته وختلې. د لغمان ځای ولسونه وایي چې په دې ولایت کې د نا امنیو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي که د لغمان وضعیت ته پاملرنه ونیسي نو د ولسونو لپاره به د زیاتو ننګونو سبب سي. نور حال په دې راپور کې.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکړه شوی دی. د ازادي راډیو سره د خپل سیمې د امنیتي جګړې وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نور ننګونې د لامل شوي چې د او د پښان غنی کورنۍ د مرکز یا نور نسبی آرام سیمو کډوالې تاړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمیر نور سیمو کې د افغان حکومت د وسلوال مخالفانو مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو باندې د سبب شي چې خلک له سخت ننګونو سره مخ شي.
لغمان وزیر ډیر د اندېښنو وړ ده او زر تر زر مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په اړه کې زر تر زر جدي اقدامات وکړي. موږ سوچ کوو د دې موږ دغه خبرې شریکې کړو خو بیا هم زموږ خبرې تاسو غوږ نه ورته. د لغمان ډیر شاید کار وراغونه کې نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو تستونز جوړ نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوستا او همداشان پالنګر کې د افغان ځواکونو یو کندک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یو کندک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بېله دي چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکو یو قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او لسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر لقبل اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤلانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم لزینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي کدا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤلانو ورسره منل نه وای ګڼ کلی او ملکیان به د جګړو لقبل زیانمن او یا د خپل سیمو پرې خودو تړ شوی وای.
اخو بیا نوته دې قومي مشانو منځ ته وک چیرې دې عمره نه کیږي او د خرګ به وګیو دې پکېږي او بس هغه شو بیا نو طالبانو دې سره کې نه اچو منځ ته وک او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ټوله سو مرکز ټوله سو ساری رنګار تا په دې لږ باندې داخله غوښ بنا ورخطا شو عمره نه کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته ور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامی عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامی مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یرمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاک کړي. د لغمان امنیتي مسؤولانه هم دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خوای هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت توګواخي. د لغمان امنی قومندانې ویان شفیع الله افغانی ازادي رادیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او نامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت ټینګ کړي.
دخپل توڑان کے کلک مخابت او دخپل خاور یا ولد سخا کلک دفاع کئی اون عمل ان وقت با آلشانگ و دولت شاہ والا سوالی ہے کہ در مخالفی دو بریدون پوڑان دے در مخلی پوڑان دے عملیات پیل کری دی چی دا وہ سم زمان عملیات بریالی دوک سا روان دی چی بدر عملیات کے دخمت درنا مرجوب نما وقت دی دا.
دا په داسې حال کې د چې وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورم ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځ وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښي خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د واټونو د خوندیتوب اونۍ د می میاشتې له 13 منټې پیلېږي. د واټونو خوندیتوب په نړۍ کې یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په پنسن کې د غیر معیاري واټونو له کبله هر کال په سلګونو کسان په ټرافیک کې پیښو کې مري. نور په دې راپور کې
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
موږ په 1990 کال کې 2009 پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه 1001 نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو. 1015 نفر موږ په دې کې ټپیان لرو او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2200 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمې کړي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکی پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 543 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی تهری ونول چې دغه ترافیکی پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسمه نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډیر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. هڅه مو وکړه چې د پلازمینی سړکونو په اړه د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو سره په خبرو بریالي نشو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 4000 کیلومتره سړکونه قیر او جوړ شوي دي. د دې وزارت ویان خلیل امید ازادي رډیو ته ویل
شاوخوا 10000 کیلومتره په اسفالتي یا اساسي ډول جوړ شوی دی او پاتې 14000 کیلومتره هم په جغلي ډول جوړ شوی دی.
د نوموړي په خبره د افغانستان د حلقوي سړک په جوړولو کې چې 13 کال مخکې د جوړولو چارې پیل شوې وي پرمختګ شوه، خو پاره ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان حلقوي سړک کابل میدان وردګو غزنی زابل هلمند کندهار فراه نیمروز او هرات ولایتونو سره نښلوي. د حلقوي سړک بیا بیرته له هرات نیولې بادغیس نیمروز جوزجان بلخ سمنګان بغلان او پروان ولایتونه له کابل سره نښلوي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېرې اسانتیاوي هم برابر کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېرې یو سړکونو ترافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ترافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاڅام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چنګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر منځلو لپاره جوړ شوی ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوی. د کابل خاروالۍ د پلان او پالیسۍ پوخانی رئیس محمد یاسین نیازی ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د سړک جوړونې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سړکونو رغولو لپاره ټول معیارونه په پام کې ونیسي تر څو له یوې خوا سړکونه ژر ویجاړ نشي او له بلې خوا د انساني تلفاتو او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د سوداګرۍ په واده او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په وسلولو کې د سړکونو پر رول ټینګار کوي او دا خورا مهم ګڼي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد نه ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم ناامنی کوي. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدې چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړې ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ناامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلی ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي، چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 10 میلیون ډالر پورې تاوان اړولې ده. امدا وجه ده چې قیمتونه هم خکته نه راځي.
خغل شینواری وی نه هولته د نامنوي لوجه د فایبر نوري له پوخه محروم پاتې دي، خو په خبره د پوخه لپاره جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لور پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتونه ته نه لاسرسي او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدماتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 2300 مخابراتي پایې فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري. خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 16 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل ښار اوسیدونکي روح الله تلاش:
تیرو 16 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې، او ډیر زیات اسانتیاوې رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیر ته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت وسیدونکو نوید لالهان بیا وی په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې آن فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې د خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا د مخابراتي شبکې کې وګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکړتګي ادا غي امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کو ګور ډیر ضعیف دي.
نن د می ول لسمه د مخابراتو نړیوال ورځ ذکر نمول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیوال ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځنی ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو او سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو باندونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو بهرنی مسئله: د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په ونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځوایی د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 33 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود ده. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحده ایالاتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درې دوه غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو ښکاره نقض بللې. د افغانستان د بهرنیو بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاري سازمان په انلاین ناسته کې ګډون کړی او په خپل وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاري سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې، کله چې فلسطینی لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل، خو په غبرګون یې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوې او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې ارتي آی وی.
ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبري وکړې. د وسلوالو طالبانو د بیلې سویډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات ولایت کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستې وټاکل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی څلور ملکیان وژلي او دوه تنه چپیان کړي دي. په لغمان کې د تندر د پریوتو له کبله دوه کسان مړه سوي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډلې کې شامل کړي احمقانه کار بللی. تمادا د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې لوبه وکړي. او اوس هم په پکتیا کې د خلکو د غوښتنې په اړه. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې امنیت او بیارغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې نه امنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځیاري اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د ښه والي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غځېدلې لار کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته په کتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې د خلکو د ژوند په خوالی مثبت اغیز لرلی وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي محمد دوست آزادۍ رادیو ته وویل
پروژې مروژې ورنشته، کورونه باندې کاروبار بشي خراب دی، خلک ټول مزدوره لري ولسوالۍ نو سم شي نه کیږي چې بوته یا کومک کوي یا کاروبار ته پیدا دي خو بس شپې ورځې دې سره وي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کیږي او د خلکو اقتصاد ډیر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه یې خپل د خپل هیڅ امنیت نشته. کوش نه سړک پخیږي نه کار کیږي، خلک ټول د لوږو مړ کیږي او دوی وروره جوړه د نرخونه بېغمه پورته شي.
د ځاځیاري ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته دې توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د عریب ځاځیو د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډېرو سختو درونه له ځنګلونو تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي. دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږه دي مو خپه کلکه کوو ما ختمو بالکل ختم شي. امنیت په باره کې مو ډاډ ورکو چې خړ ډاډا څوک تلای راتلای شي سفر خپ ډاډا سره کولای شي.
د دې نه ایستم ټول ولسته د نه دی عریب ځاځوی ولسوالۍ ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله دې په چوپړ کې مو ګولاړ یو تر سفر چې مو غزوندي مشکل نه.
بلوري ته د پکتیا امنیت قومندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامدار توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قومندانانو سره لنګدی پاړی کې کیدی. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډیر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلی یو نږدې نه د کمانډانانو د ولسوالیو سره په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره مو د نږدې نه لیدلې دي. د دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولې دي، اشای باتا تجهیزات مهمات ټول رسولې دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
زازی اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیوران کرخې ته څیرمه لري پرته ولسوالۍ ده چې لګردي اسخار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه فعال او پرانیستي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بل خبرونه او ریډیو ته را بولم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجی عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په خار کې د حکومت لخوا 1100 دوکانونه ورکړل شوي وو. پیسې مو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 30% کار هم کړی و، خو بیا د دوی دوکانونه د والی د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. وس باجی عبدالباقی په خپل وای چې ستونزه څه ده؟
موږ په دوراچا او په څلوراچا کې ملا شر محمد اخندزاده مشته دوکانونه را کړی وي او زونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعریفې نو دا چې راکړه مشته زونه او شان راکړه د مرته زایونه وښول چې لري منایي کې د ساته په مچ کې پښه زایونه جوړ کړل. څلويش فیصده یا 50% یا 70% پر جغلاندازي او دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چرالی هغه ونړول تجارتي واسه فرایشي دغه کړله. نو موږ څنګه غته خساره را ورسول د لاوس سرګردان اعلان ګرځو. بیا موږ ګلاب منګل یو مکتوب راکې چې زه تاسو بلای اواز درځي زای شي او زای در کوم هغه د لاوس په نه دی را کوستو. نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر هر دغه ورغلې مصايبه د هر ځای مکتوب راکې سي دی او په دغه نه دی خلاصو.
تاسو ته د زمکی در کولې د دوکانو د پاره
و دوکانونه د فار سریانو په بازار کې دوکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځي هغه په وخت کې جوړسي و دغه د طالبانو په وخت کې جوړسي و چې جوړسي و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز کې په ساتانو کې په تلرم نه یې کې دوکانونه راکړل هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اخته ای
ته یواز یو نور مستریانو شته
ولا سو دکان دی او یزونه را سره دی د غرد مژه د غیو در کومه ځای پر مشهاستونی مزغستل دی واسو توان بالا کار نه کړي په دروا او په وادو د بغا ځای پر رسول دی
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د زمکه سره به درکې کنه
و هم ځکه مرشه پیسې تحویل کړي مرشه پیسې تحویل کړي په بانک مو اویزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دا تک کړي دی
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کاری
کارم پر شروع کړي نو 2000 دغه تلويش په ساده دراویات ساده پر جګل اندازې سره دا بیا ګلاب منګز حوالار شو شدا مزالته مرت مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کله دې راوړي دا کوم راشي کنات به راکړوي چې دا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ به کنات راکړو هغه نه راکړ هغه خپل پر سر وکړل بیا تاسو موږ دا خبرې وکړلې چې دا څه
خا باغې دوکانونه کې وسې شاده رهایشي ودانې
جو رهایشي کورونه دې پر رهایشي پر خلکو خرڅ کړل داس مر دوکانونه په کولا فلمونه مم دي نه اخیسي فلمونه در رئیس جمهور پر میموړې دې په بازار کې وځ په کوکو کې پراته هغه ګای وخت یو والي چې راځي بیا موږ ته کې بل شو شروال چې بیا راځي بیا موږ په ټپ ټپ را باندې کې بلم نو سر نه خلاص
بل زمکه تاسو ته په نخکړې نه ده
څو ځای راته په نقشه کړی دي خو هغه په درد نه دي خوړل شوي دي. ځمکې راته په خلکو سره یې پشه راچولي یا په د خلکو په کورو کې ځمکې راکړي هغه خلک لرګي راپسه راواخي جنګ راسره کوي. څو واره یې دغسې مشکلات یې موږ رفته کړي
نو هېڅ هم نه دي کړي. همداسې بې دوکان استئ؟
نه دوکان لرو. اوس په بازار کې په کوکو کې ناست یو او یزونه په جیب کې دي. دا اولس کال کې راتنات په درو اتیا کې مو اخیستی دي، په وا په څلور اتیا کې مو اخیستی دي. اویزونه هم په نیټ کې هم درسوالی شه هر رقم څه
نو دغه نوې ځمکه چې درکې په دې خوشحاله استئ
تاسو؟ طالبان په سایه کې هلته خو څوک تللی نشي، په ساته بیا څنګه موږ ته مځکه دی را
تاسو هلته نشئ تللی؟ کومه ځمکه هم نشته. نو څنګه چل کوئ؟ بېرته پیسې غواړئ او که نه غواړئ؟
پیسې موږ نه غواړو. موږ ته خساره را رسولې ده. موږ ته د مناسب ځای په ښار کې داخل دغه د دغه اویزو پر برابر راکړي که موږ ته نه راکړي. نور خو موږ نه زورور نه زور لرو نه د چا سره
ستاسو څه غواړئ؟
موږ غواړو چې موږ ته دوکانونه راکړي، موږ ته په بازار کې په دغه بازار په سایه کې چې هر ځای مځکه شته موږ ته دغه مځکه تلانی مځکه موږ ته راکړي. ولس کاله موږ کتلي دي د دغه په یواز کې دي موږ ته په بازار مځکه راکړي.
ته څه فکر کوې په بازار کې به داسې ځای وي چې دا ولس سوه دوکانه پکې ځای شي؟
دولت خو ځای پیدا کولی شي. شورمان چې غیر قانوني جوړ شوي دي پر دغه باندې بازار کې مځکه د دغه ده د پارک سوس په نامه دي. هغه اوس دغه ته ورکړه، شورمان ته ورکړه، پر شورمان یې خرڅ کړله. د خرڅ پر برابر باندې ځای شته چې اوس دې خرڅي. اوس نورې پیسې موږ لرو نه، موږ کار دغس په چار پاتې دي. نو پارک سوس یې ورکړي شورمان ته، نو موږ ته دوکانونه څنګه رسې راکولی؟
بیا هم دا سوال تکراروم، ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسو ته یې درکړي؟
ولې نشته چې پارک سوس یې واخیستې شورمان یې کړله، نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغسې ځای په نظر کې ونیسي. پکېږي موږ ته د شرمان مخ راکړي چې موږ د ښار په ښکلا هم سمه سي او دغه مستریان د دغه ښار څخه ووځي، ښار به هم دغسې صفا سي.
ډېر خسته مشکل به ورسوو.
راځي عزت وکړئ یو جان مننه.
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدي سره شریک کړه. سمدی صاحب، د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې موږ مستریان وو، تقریبا وسو دوکانونه زموږ وو. کله چې شیر محمد اخوندزاده والی وو، موږ ته دا دوکانونه راکړه، ځمکه راکړه، کارم پې شروع کړو، پیسې هم تحویل کړي. خو کله چې ګلاب منګل راغی، دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه. دوی وایي چې موږ ته بله ځمکه کله راکوي او څه وخت یې راکوي. څوارلس کاله ووته. دا موضوع څنګه ده تاسو په جریان کې استئ؟
ډېره مننه ورور، ستاسو ټول ټیم څخه ډېره مننه. دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والی صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې دوی ته ساحه په نشر شوې وه، تبدیل شوې وه. دوی خپل د نمرو اویزونو تعرفي شان اخیستې وه. بیا په هغه وختونو یو ځل دا د دوی ساحه تغییر شوله، دوباره بله ساحه یې ورکړله. هغه ساحه لکه څنګه چې تاسو وویل د والی صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه ساحه هم د دوی ته واخیستل شوه، د یشي نمرې شولې او دوی بې سرنوشته پاتې شوله. په وروستیو کې موږ د دوی لپاره یو ځای انتخاب کړی دی، داغه تفصیلی پلان هم جوړ و، ټول کار چارې موږ ترسره کړلې. دا چې دغه د دې ساحه په دوه ټوټې وه، یو د سړک یو طرف ته وه، د شرق طرف ته، شمال طرف ته، بل د سړک جنوب طرف ته وه، د کندهار عمومي سړک شمال طرف. ځکه څه حقوقي ستونزه پیدا کړې ده، چلته بل څوک ادا لري. د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کوره وه، نو هغه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي موږ کار باندې کړی. د دې موضوع نیایي ده، پلان تفصیلي جوړ دی. فقط یوه ستونزه دا ده چې دوی ډېر اویزونه لري او موږ دغه مځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده. نو موږ د دوی د وکیل صاحبانو د دوی سره خبرو کې په جریان کې، تر څو هغه څوک چې زیات مستحق او بل ځای دوکان ونه لري، په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکړو او دغه ساحه هغه ته ورکړو، او باقي خلکو ته به بیا وروسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازی کولای شو.
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دوی ته به ځمکه ورکړل شي؟
سل فیصده. هغه ساحه چې زموږ اوس په لاس کې ده، یو اندازه ده د دوی بشپړ ټول دوکانونه نفر کوي چې دوی اویزونه په لاس لري. ولې موږ د دوی وکیلان سره خبرې کوو،
هغه چې لمړی ټوب مستلری یا دی مستحق ډیر په دکان و نه لري په لمړی پړاو کې موږ هغه ته دغه ساعت یو سمش په لاس کې ده تفصیلی بنان منظور دی ټول چار اخلاص دي دغه بورته تسلیمو ده خیره
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسې صاحب
او ډیر مننه تشکر
درنو ریدونکو و مو ریدل چې د هلمند له ولایت حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کابو ولسو دکانونه حکومت د هستوګنې په ساحه واړول او دوی سره ژمنه وکړه چې د خار په یو بل ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دکانونه پرې جوړ کړي دوی په دې مسله سوار لسکاله ووتل او د هلمند خاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډیره حده خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم خدای دې وکړي چې دغه مبارک ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي خوشاله يم چې تاسو د دغه خبرونه یعنی د ورکو عزیزانو پروګرام وخت را رسیدلې او زه تای روشان دغه دوړندې کولو ویاړ لرم په دې هله چې قلم او کاغذ مې چمتو کړی او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناز جاس د تل په شنبه لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې تاسو د پیدا سوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي نو هله چې د ټلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کیږي یا داش کړی ترڅو د اړتیا په صورت کې هغوی ته ټلیفون وکړي.
بلې السلام علیکم. نور الله هجران کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه دلته موږ سره معصوم د تورې جامې دي او د سیزل بخون دسترګې دي په شپږ کلو وي البته خبرې نشي کوي که څو غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړي او د دوی کسې په دې شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0 8 12 15 3 میرز لبیا وان 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3 و سلام علیکم.
سلامونه اونکی هلی از پرهیز په سر لایم او تاسو سره په کرخه روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد خار په دویمه ناحیه کې کلنه ماشومه ده چې دا غیر خولی نوم فاطمه خی بیګام خامی پیدا کړی ده نو هغه ډیر بد ورځ کې یو جاړي نو که اسوک دغه کسان یا اسوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه تر لاسه کی نو د مهربانۍ د مخې پلان د شمیرو اړیکه ونیسي یو شمیره زما د یو مې د ملګری 0 3 4 4 0 3 4 4 9 میرا بیا وایم 0 4 0 0 0 0 9 8 بلش میرا 0 8 2 2 6 6 9 9 0 شمیرا بیا 0 8 2 2 6 6 9 9 0 مننه تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم ماته ماډی تمم دنا دلیل فاجی زنی ولید ما یو کان پیلا کای زه چې تل شکا ولا تر نزالیل فاجی زغلی سی وای وای ما تاسو مشکور وخت د جګړې له مال نه د خطر غلی دی نو د څه په وی تکلیف امریکا در مسلمان شناخته ما ته په دغه لمبر رنگ او صبر ګول نه میږي پر واسه پر دوا یو څه ویش او یا اته پزور او یا څنګه نه راځه څه پر واسه 0 2 0 1 5 3 8 3
السلام علیکم. زه کندهار ولایت خاطر سره د مصویر ساحل اړیکه نیولې ده. زمونږ د کندهار ولایت په ومنه هي کې یو ماشوم چې تقریبا 3 میاشتې کېږي له موږ سره اوسېږي. په داسې حال کې چې ماشوم هم د خبرې هم نشي کولای او لدی معلومی کی سی دبل ولایت نا یو چارا تختوی دی البته فکر کوم د هرات ولایت څخه دغه د هرات د نمائندګي خلګو ویل چې دا ماشوم دی قصر ورسره او بیا کندهار ولایت ته دته کول شوی دی. هر څوک چې کوالی دغه ماشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي. زما د اړیکې شمیره ده 0 اویا زره 1 شپېته 9 دېرش.
گران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله یې زیری راکاوه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د ورکو شویو عزیزانو او خپلوانو په هکله به پیغامونه سره واورو.
اور ما یو رکاخ شیری ز د چرچنو د ولسوالی ما سیلان په مرجا کې وسیږم. و ز پاته د مرجا ته خزنګ و هم عبد السلام میږي د پلار نوم هم لختر ما ده خون دی د نیکر نوم هم لانی ز خون دی د تقریبا یو کال چیری چورک دی د سیدی دماغ ته تکلیف هم لري. سلام میږي تور ګردای سړی دی هر چا ته معلومات چې چرچنو د رویان د کلی دی ګوره د مهرباني د مخې دي مشته خبر راکې ټلیفون شمیره به زه درته ووایم 0 5 3 5 3 دا به درته تکرار کوم بله 0 5 3 5 3 5 5 په مهرباني د مخې دي مشته خبر راکې نو قربان یو ټول وخت انتظار دی یو ورور نوم یې عبدالحادی خوندې دی یو ورور نوم یې کریم دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی.
السلام علیکم. السلام علیکم. دلحرام مہربانی خواہش حکمت اللہ پر نام کچھ نئی معصوم رکھ دے کا ہر چاہ تپات لگی جی اب یا چوک پہاڑ دا رکھ لے رہی مشتدی میرا بھائی کی پتا نمبر دی مشت ڈانگ سپر اویا ندیش شکوش ندیش دعا ہمارا یہ ذریعہ تکرار ہوں سپر اویا ندیش شکوش ندیش دعا احسان اللہ نام پناہ معصوم دے کا چا معلومات را کی ان شاء اللہ مجھ گیا وانا ضرورت وقت بولے علام.
السلام علیکم. زیب الرحمد رحمان علیہ کا خبر حکوم مارکان حکرد عبدالغفال فاہمدی تقریباً جدویش کا رکی جو رک رہی دو آشیہ دو رسوالی دو حکی رکی دی دی اور دو محمد ناظر زی دی ساہ جدی رہی دو کوئی جدو پیغام نشل کے تقریباً جدویش کا رکی دی شیر اکسر ہوئی دی مدمہ چنس از وقت پر تکنی شمارا ہوں سپر و سپر و وچو پینزوس آتسو پینزی پینزوس سپیر کی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد داوود د کندهار له ولایت نه د ټنډ له سالین نه دا پیغام تر څه ځما چې ما د زمان دی ورکتی یو شمامت نه کې یو انسان نه نه کې شمامت چې د شلو کالو د انسان نه چې د ټنډ کالو دا هر د فلمان ورې چې په اړه باندې معلومات لري دا مې د ټلیفون شمیره دا په دغه شمیره د دغه راتوي چې تر ازیا ته لوګر شپږلیست چلور سوا در پنجوس شمارا یاری جا در تدانی سپر آزیا چلور دیرس شپل دیرس چلور سوا در پنجوس و سلام خیلی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوست محمد علمن ولایت نارسدراج دو بلسوانی اسستائی سر دادادی راجو دانکاران سر تلی کچیم از ما یو آنک دی چی بدبول از ما زیری دغه سکار په شاوخوا کې د اسلام میډیا یو میاش مخ کې نه درکته وي د کورته هغه سره د سره واز مقالې دي کچل لري یا د چا سره ورسره یو پر دغه شهر د مشته معلومات راځي چې پر و اته چې پر درې درې او نور نور شتار چې پر دوا یو ځل بیا شمیره تکراروم چې پر و اته چې پر درې درې څلور پیپر دوا څو شرینی چې هغه سره کې مو سامان ما تر کې شرینی ورکول کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
نن میا کا شیدن دی د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد بالا کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ټول سوالي د جباغي د مانده او چې دوت کې دی د چیر یو کال را پدې په د ورونو د ځل مسخه د کوټ خنا برکت وي دی د دسر څوک مشکل نه لري کچیر د ایز مزغاوري او یا د دملګری مزغاوري نو د صدقه لمبر د ایز مسره اړیکو ونیسي 0 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 و 3 و 5 و 6 و 7
السلام علیکم زروج خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالې خمه علی کنوالیا ده زموږ یو عزیز ورک ده د متین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کاله کې ورک ده نو کار شاته په مالتی نو دیش نه ځن راته وګصی پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونی کړه تل بیا چې پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونی درې سلور کال کې چې ورک ده که هر شل معلوماتي او لږه ثابت تکلیف هم لري کار شاته معلوماتي سوتی سړی ده لږه ثابت تکلیف لري وسنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو منو څنګه کار دواکې د هلمند ولایت له شری ولسوالۍ څخه زادره جته د ایران غزنه ازما او ماما چې په نامه باندې د الله محمد دی او د ورور یوونو ورور نوم یې ګل احمد دی د بل ورور نوم یې محمد دریم اخوند دی د بل ورور نوم یې ناصرین اخوند دی او د بل ورور نوم یې ناصرین اخوند دی چې څوک نن کې خپل د کور څخه نادرکه سوې دی چې هر مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو مشته خبره چې یو ورور ویل چې ما ته په اړوند باندې معلومات دی نو دا غشمره د مشته ځان سره خپل نکړله د دې ته چې شمره ویله نو که بیا هم هر ورور ته د پاره باندې معلومات یا یادې اسما ځخوري نو د مهربانۍ له مخې خدمت مو سره د تلیفون پر دغه شمره باندې اړیکه چلیږي زما د تلیفون شمېرې د 0 و 2 0 2 8 6 3 0 2 د تلیفون بل شمېره 0 و 3 4 و 1 0 9 8
د سید احمد مشری د المن ولایت نار سراج د ولسوالۍ سره د دادی راجو د سکسو اجزار د پروګرام سره په لیکه کې زما یو دوی دی چې په تسلانو نیږي یو میاش مخ کې ورکته وي د المن ولایت نار سراج د مدرسې د کلی سره نو کچېرې چا ته معلومات یا چا لیدلې یا د چا سره ورسره یې نو د نار سراج کې د مدرسې یا د جوازین جامو سره وایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه نه کې خلې کندهار ولایت ته تماس کیم زما یو ملګری دی چې چمچان نیش دا د کال کې جوړکتي نو هله ده چې ځاغ می هغه دوستان چې ورته معلوم دي یا هم پته ولري نو په دغه شمیره کې له ما سره تماس ونیسي 0 و 0 5 2 6 9 2 0 شروع
زما سلام د ازادي رادیو څخه ته ورسېږي زه محمد جواز د هلمند ولایت سوایشر د ولسوالۍ په تماس کې زما یو اخشه دی د اوس په نامه نیږي د جمعه خان اکا زوی دی یو ورور یې نوم یې سیدلال د بل محمد لال نیږي دی ډیر سپینځه دی چې هغه یې زیات یې کم کیږي چې موږ سره نادره کړې د ټول فامیل سره نو یا دا خاص دی چې د خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د دې په اړه معلومات لري یا د مریه یاندې یا بهر بل ملک او شته موږ سره په دغه اړیکو معلومات وکړي پر و یو پر و پر سلور سره د نمبر پر و ن یو پر و ساته سلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستجم معلومات راکې چې له دې څخه د دې راځي د کارونکو څخه د معلومات پیغام نشته
السلام علیکم زمو ولی سید محمد دا جی محمد ازرین اکازی د سن مسجد د کلی څخه د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سن مسجد کلی څخه پیغام پیژدم ما پیغام دا دی چې ما ورو د شل یو شکل تقریبا کیږي چې نا درا کدی و ته کال مخکې مشره تلیفوني تماس او تلیفوني تماس هم کا تاسو ډول په ایران کې نو مشته پته نشته هلمند ولایت د تګریش ولسوالۍ د سن مسجد کلی دی لال محمد نمیږي د حاج محمد ازرین اکازی دی نو که چاته معلومات ما سره په داش نه راځي ته ونیس چې پر وسو پنځنه سلور سو واویا 2 و 5 شمیره بیا تکراروم چې پر وسو پنځنه سلور سو واویا 2 و 5 که چاته معلومات ما سره په داش نه راځي ته ونیس نو د جزیم مستحق دی د ازادي رادیو د کارکونکو سمو د هغه د سماع څرګندنه شکر السلام علیکم
بله ها السلام علیکم زما سلامونه ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم یو ځل تاسو ته د پیغام خبرونه ته او د لاخلاکی د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو ته پیغام پیدا زما خو ملګری د رحمت الله په نامه دی یو میاش کې چې لسرګا شهر څخه نه درکته وې دین نو هغه کورنۍ ټول پریشان دي کله زما زغوري کې کم د ملګری اوري زما خلاکی سره دی د ټلیفون په همدغه شمیره خاړې کې درکیل سی پروا سی پر شپاز سپر نه یو و پنځه هاو دوه یو ځل بیام درته وام سپر و سپر شپاز سپر نه یو و پنځه هاو دوه و سلام خدای
درنو او قدرمن اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننی خبرونه پایته ورسید تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ځخ سپټولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ موږ هر مرو په نوبت سره خبرو تر راتلونکي خبرونه په تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم د خدای په امان
ګرانو دوستانو محترمو او ورونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5